سلامونه وخت بخیر لغرمی مخکې 10 بجې شوې زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام د خره غلاستویم وړاندې ازادي رادیوي مجله لرو خو تر هغه مخکې خبرونه د پکتیا ولایت سیل زپلی د فوري مرستو غوښتنه کوي ورستوي ورختونو د پکتیا ولایت د مرکز په ګډون په زرمت زازیار یوب جان خیل سید کرم احمد ابا دند پټانا او سمکنی ولسوالیو کې سیلونه جاری کړي چې لکابلې د سر او مال تاوانونه پیښ شوي ځای چارواکي په سیلونو کې د شپږو تنو مړینه تاییدوي د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي سکالی تر اوسه 33 میلیونو زیاتو افغانانو ته بشري مرستې رسولې دي. د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام پرون پر خپل ټوټر پاڼه لیکلي چې په تیرو شپږو نیمو میاشتو کې اړو کسانو ته 410,000 ټنه خواړه او 115 میلیونه ډالره نغدي مرسته کړې ده. په کابل کې د درملو د کموالي او د بیو د لوړېدو له کابل د طالبانو حکومت د درملو او خوراکي موادو ادارې وویل د دې ستونزې د حل لپاره یو کمیټه جوړه کړې. د ادارې ویلي تر ټولو د سرطاني ناروغیو د درمل لږ موندل کیږي خو هڅه کوي چې دې ستونزې ته د حل لار ومومي. د ادارې همدارس د درملتونونو ته خبرداري ورکړه چې درمل تر ټاکلي بیې لوړ ونه پلوري. د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت وایي د افغان اجانو لومړی ډله پرون مازیګر کابل ته ورسېده. دغه وزارت له اعلامیې سره سم کابو 700 افغان اجان په دوو الوتکو کې له جدې څخه کابل ته ورسول شول. افغان اجان د آریانا افغان هوایي شرکت او کامیر په الوتکو کې سعودي عربستان ته بیول شو او د حج او اوقافو وزارت په وینا د همدغو هوایي شرکتونو په الوتکو کې بیرته افغانستان ته ولېږدول شول. سکال له افغانستان څخه 15,000 تنه د حج د مراسمو لپاره سعودي عربستان ته لاړل. د بریتانیا د مالیه پخوانی وزیر ریشی سوناک د صدارت چوکۍ ته د نومونې لپاره د محافظه کار ګوند د پارلماني غړیو ډېرې رایې ترلاسه کړې. هندي ولسمشر ریشی سوناک د تیرې سې شنبې پر ورځ د بوریس جانسن له کابینې استعفا وکړه او وی ویل چې د صدارت لپاره کاندیدیږي. تر اوسه پورې د محافظه کار ګوند له لوري د صدارت چوکۍ ته د کاندیدانو په منځ کې د سوناک رایې اته اتیا دي چې تر ټولو ډېرې دي. له ده وروسته د بریتانیا پخوانی دفاع وزیر پانی موردانت وشپېته رای لري. دا لومړنۍ ښځه ده چې په بریتانیا کې د دفاع وزیر په توګه دنده اجرا کړي او د اوکراین په مرکزی برخه کې پر وینیتسا د روسیې لوري د توغندوی برید له کابل لکتر لګ درويشتنه وژل شوې او 250 نور کسان ژوبل دي. د اوکراین د بیړنیو خدماتو ادارې د غبرید تصویرونه خپاره کړي. په تصویرونو کې موټرونه لیدل کیږي چې د اور لمبې پکې بلې دي او اور وژون کې هڅه کوي چې په یو ویجاړ شوی ودانۍ کې اور ووژني. په هلمند، کندهار، دایکندی، زابل او غزنی ولایتونو کې خلک او ځایي چارواکي وایي د کولرا ناروغي د مخنیوي لپاره له هڅو سره سره دا ناروغي مخ په خپرېدو ده. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت وایي طبي ټیمونه هغو سیمو ته تللي چې ناروغي پکې خپره شوې خو په کولرا د اخته شو او ورڅخه د مړو شو د شمیر په اړه څه نه وایي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د دې ناروغي له کبله د هلمند په باغران ولسوالۍ کې د شلتنو د مړینې خبر ورکړی شوی او ویل شوی چې نه یوازې په دې ولسوالۍ بلکې د هلمند، زابل، دایکنډي او غزنی په ولایتونو کې سلګونه کسان پرې اخته شوي دي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویندوی ډاکټر شرافت زمان تیرش په ازادي رادیو ته وویل
لکه څنګه چې د هلمند ولایت د حادثه حالاتو AWD په خیال تر مست شوي دي. د دایکنډي ولایت څخه د هلمند ولایت د مرکز څخه دارنګ د کندهار ولایت کومې پیښې شي د هادو اسحالاتو د اختر په دوهمه ورځ باندې او په دریمه ورځ باندې هلته ناروغانو مراجعه کړې وه. زمونږ روغتي پرسنل ته په مرکزی روغتون کې هم روغتي مراکز کومې په سیمه کې وجود لري هلته خدمات وړاندې کړې دي او ناروغان الحمدلله رخصت شوي دي او خدي.
د زابل د عامه روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی تیر شپه ازادي رادیو ته وویل چې په ولایت کې تازه د کولرا 1.5 نوري پیښې ثبت شوې دي.
بیا هم په خوښنۍ سره د زابل له بیلابیلو ولسوالیو څخه د سوري، ارتغر، شاجوی، شارسپا او مرکز څخه نږدې یو سلاتیا د AWD شدید نسناستي پیښې لرو.
د ډاکټر حکیمی په وینا سیمو ته د طبي ټیمونو د رسیدو له کبله څوک مړ شوی نه دی خو تر دې وړاندې په زابل کې په کولرا د دوه تنو مړینه تایید شوې وه. د دایکنډي د عامه روغتیا رئیس سید اسحاق حسینی ویلي چې د تیرې اونۍ د چهارشنبې له ورځې د دغه ولایت په هغو سیمو کې چې د هلمند له باغران ولسوالۍ سره پوله لري ګڼ کسان په کولرا اخته شوي دي. شدید اسهال او استفراق د دې ناروغۍ نښې دي. دی وای چې د دایکونډي کجران کیتی او د ولایت مرکز ته تی بی ټیمونه استول شوی چې د ناروغانو درملنه وکړي. په دایکونډي کې تر 400 ډیر کسان په روغتون کې بستری دي. په هلمند کې د شاوخوا 500 تنو ناروغي تشخیص شوې ده، خو ګمان کیږي چې د کولرا په ساري ناروغي به په دغه ولایت کې د اخته شویو کسانو شمیر تر ډیر لوړ وي. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس حافظ رشید وای یوازې وړ مورز د اتیا تنو ناروغي تشخیص شوه.
پراپور کې مو واوریدل چې د افغانستان په څو ولایتونو کې کولرا ناروغي خپره شوې او لکبلې لزګونه کسان مړ شوي هم دي. دا ناروغي څومره خطرناک ده؟ د خپرېدو علتونه او نښې څه دي؟ اسمت ساروان په دې اړه د جرمني په فرانکفورت کې له افغان ډاکټر سید نصیر احمد سره مرکه کړې ده. ډاکټر سید نصیر احمد پیل کې د دې ناروغي د خطر په اړه پوښتنې ته ځواب وایي.
لبد مرغه د یو مرګونه ناروغي ده چې که یانن څوک پر اختاشي کې د لشي اته لشل فساد تر او یا فساد له مارک سره مخامخ شي.
د خبرې دوه علتونه څه دي؟
زیاتره علت د ناول اوبو او ناول خوراکي موادو له طریقې نه چې یانه یا له اوبو اوبو کله چې اوبو څخل کیږي او یا چې هغه ډوډۍ چې په کولرا باندې ناول شوي وي خوړل کیږي رامنځته کیږي.
نشي څه دي
اساسي علایم د دغو ناروغي دا دي چې خلک یا ناروغان د استفراق سره ډېر مخامخ وي او په زمن کې ډېر جدي اسهال ورته پیدا کیږي. نو د استفراق او د اسهال په لړ کې دوی ته زیاتره وخت د مواد اوبو هغه د بدن اوبه یعنی کمیږي، لکه چې د دې تر څنګ د بدن هغه الکترولیتونه لکه د سودیم، پوتاشیم، کلسیم او یا شمیر نور هم له اوبو سره یعنی د اسهال په وخت کې له دغو مایعاتو سره د بدن نه وځي او بدن له د مارک له ګواښ سره مخامخ کوي. تقریبا 80% خلک کېدلی شي حتی احساس ونه کړي چې کولرا ولري، مګر دوی چې کله جوابچای کې یا تشناب ته ځي طبیعي خبره ده د دوی د جوابچي سره د کولرا میکروبونه چاپېریال ته خپرېږي او نور خلک پرې ناروغېږي. نو ځکه باید مخکې له ډوډۍ نه یا له اوبو څښلو نه لاسونه پریمینځل شي، لوښي پریمینځل شي او څنګه مې چې مخکې یاده کړو اوبه باید جوش کړي وچکل شي، ځکه کې اوبه جوش نشي نو د میکروبونو باندې به لړلې وي او ډېر امکانات دي شته چې په یو کم وخت کې ډېر غټ شمېر د انسانانو په دغه ناروغي باندې اخته شي.
نو ناروغ ته څه پکار دي چې باید وکړي؟
له ټول نه مهمه دا ده چې یو څوک ناروغ شي، یعنی کولرا ناروغي ورته پیدا شوي، یعنی اسهالات ولري او په زمن کې استفراقونه زیات وکړي، نو حتمی ده چې د بیرته د بدن مایعات پوره کړي. نو د دې لپاره باید اوبه وېشول شي، یعنی چای وڅکل شي او ایشیدلې اوبه کې یخیږي هم باید ایشیدلې اوبه وي چې هغه وڅکل شي. او د دې تر څنګ بدن شکر ته ضرورت لري، یعنی گلوکوز ضرورت لري، داسې پوتاشیم او کلسیم او نورو الکترولیتوت ډېر اشد ضرورت وي. نو تر ټولو نه ساده لاره دا ده چې نیم ګلاس وریجې په اوبو کې یعنی اوبړنې جوش کی، یعنی شوله نه چې په وریجو کې اوبه زیات وي، هغه ته د مالګه زیاته ور واچوي او د مالګه تر څنګ د یو دوه قاشوغه بوره هم ور واچوي چې په دوه شکل باندې کېدلی شي، یعنی ناروغ خپل ضروري مایعات او په زمن کې الکترولیتونه ترلاسه کړي. په روغتونونو کې بیا طبي خبر ده چې تداوی د لپاره سیروم ضرورت دی او په سیروم کې دا ټول مواد چې مایعات کړل لکه ګلوکوز او کلسیم او پوتاشیم او ناتریوم او ګرشمیر نور الکترولیتونه ټول باید ور اضافه شي ترڅو بدن د وچیدو له ګواښ نه وژغورل شي.
ډاکټر سید نصیر احمد چې د کولرا ناروغي د خطراتو او د دې په اړه غږیده چې خلک په دې ناروغي اخته شي نو څه باید وشي.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د بریتانیا د وسلوالو ځواکونو یا دفاع وزیر جیمز هیپی وایي د دغه هیواد د پوځیانو له لوري د افغانانو د وژنو د تورونو په اړه به بشپړې څېړنې وشي، خو د په عین حال کې ویل باید له دوی سره په دې برخه کې شواهد شریک کړل شي. د هغه مستند راپور له مخې چې بی بی سي چمتو کړی، بریتانیایي پوځیانو د 2010 او 2011 کلونو ترمنځ لږ تر لږه 450 افغان ملکیان په هلمند کې وژلې دي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د بریتانیا دفاع وزیر وایي د ځنګړو بریتانیایي پوځیانو له لوري د 450 تنو ملکي افغانانو د وژلو په باب که شواهد ورسره شریک سي، سترګې به پرې پټې نه کړي او په اړه به یې بشپړې پلټنې وکړي. جیمز هیپی ویلي پر دغو ادعاو به ځان ناګاره نه کړي. کارګر ګوند غوښتنه کړې چې د 2010 میلادي کال له نومبر څخه د 2011 میلادي کال تر مې میاشتې پورې د بریتانیا د ځنګړو ځواکونو د کمانډو له لوري په هلمند ولایت کې د 450 ملکي افغانانو د وژنو د تور په اړه دی په خپلواک ډول څېړنې وسی. د بریتانیا دفاع وزیر ویلي چې پخوا هم د لګول سویو تورونو په اړه د بریتانیا د پولیسو له لوري پلټنې سوې، خو دوی ټینګار کوي چې بیا ځلي څېړنې ته تیار دی. په همدې منځ کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د ناټو ځواکونو په افغانستان کې د حضور په ترڅ کې تر هغه څه چې په راپور کې ویل سوي ډېرې وژنې کړې دي. د طالبانو حکومت مرستیال ویان بلال کریمی روټرز خبري اژانس ته ویلي چې په تیرو دوو لسیزو کې ګڼ شمېر کلي بمبار سوي دي.
حقیقت دا دی چې په تیرو شلو کلونو کې هغو خواوو چې دلته یې حضور درلود زموږ په هیواد کې دا ډول جنایتونه کړي. دا موضوع د 450 تنو په وشلو پورې نه رالنډی شي.
د هغو شمیرو پر اساس چې رویټرز خبري اژانس خبرې کړي، په تیرو شلو کلونو کې امریکا او ناټو تر 30,000 ډیر ملکی وګړي په افغانستان کې وژلې دي. د ناټو له لوري ملکیانو ته مرګ ژوبلې په جګړو او بمباریو کې اوښتې دي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کړه پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوا
لتاسو سره وو او یوبا.
طالبانو په کابل کې د یو دینی عالم د وژلو پړه په داعش واچوله. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي شیخ سردار ولی په ورستیو کې افغانستان ته ستون شوی او د دوی د حکومت پر ضد له جګړې سره یې مخالفت کړی و. له دې سره تقریبا ماله په لوګار او غزنی کې په دوو پیښو کې شپږ تنه په ورته ډول وژل شوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت داعش ډله په کابل کې د وژل شوي سلفي ملا په وژلو کې په لاس لرلو تورن کړه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویندوی عبدالنافع ټکور وایي له تحقیقاتو څرګنده شوی چې شیخ سردار ولی په یوه کور کې اوسېده چې محدود کسان ورڅخه خبر وو او د کورنۍ غړي د خسرګنۍ کور ته لیږلي وو. د ټکور پر اساس سردار ولی لومړی په چړو وهل شوی او بیا یې سر پرې کړی شوی دی. د هغه بلاک چې سردار ولی پکې اوسېده چوکیدار ویلي چې نوموړی غرمه مهال له کوره راووت او لږ وروسته یو ماسک لرونکی ځوان ورسره کور ته ننوت او څه وخت وروسته ځوان یوازې راووت. د سردار ولی یو ملګری قاری سلمان ویلي چې د غرمې د ډوډۍ بلنه ورکړې وه، خو له یوې بجې وروسته یې تلیفون بند شو. ماښام شاوخوا 8 بجې کور ته ورغی که ګوري چې سردار ولی وژل شوی دی. طالبانو ویلي چې سردار ولی د خوارجو له لوري وژل شوی چې منظور یې داعش ډله ده. طالبان د دې دلیل دا بولي چې سردار ولی د طالبانو د امارت پر ضد جنگ ناروا بللی و. له دې سره په یو وخت پرون له لوګر څخه د 4 نانوایانو او له غزنی څخه د 2 تنو د وشل کېدو خبرونه ترلاسه شول. د چهارشنبه د شپې په شاوخوا 10 بجې په پل علم کې نامعلوم وسلوالو د یوې کورنۍ 4 غړي چې په نانوایی کې کار کوي او وشل او د پیښې له ځایه وتښتیدل. د قربانیانو په منځ کې 3 ورونه او 4 د هغوی د ترزوی وو. د غزنی د مرکز د احمدی کولالانو په کلی کې نامعلوم وسلوالو دوه تنه په مرمیو وشتي او وژل دي. په وژل شوو کې یو تن د سپورتي کلب روزون کوي. تر اوسه پورې نه د لوګر او نه د غزنی د پیښو انګیزه څرګنده شوې ده.
اوس هم ازادي رادیوي مجله واوري.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامونه. رانا کلنی مشاعرات زن روست پا کابل کی جوڑه شوه. د میرمن ادبی بهیر پخوانی فعال غړي کائنات سعادت
دوبه ډیر تاثیر وکړ. ما فرین دماغ او خځو په همت باندې چې دوی را پاتې دلې او د مشاعرې جوړ کړه.
شیر حملرو
د اسمان ستورو ته نه يم دلته ناسته اندیښنې چې می کتار وی حال می اخلا.
تاریخ ته مخه کو لیکوال او چرونکې سردار ولی پښتون سه
ک دوړي د نارنج په سر کې دوړي ایرانیان باندې غډیږي پښتنو تر لشکر استلې ستوري.
په کولونو کې د وی ساري تاریخي مانی پاړه علم کول سحر وای
پښ پښ سو متر مربع کې جوړ شوی د ګرل سلو یو خونې لري.
او په دې خبرونه کې نورستانیانو د بندیزونو سرپیره خپل محفلونه په موسیقي تاو دکړي. نور مطالب هم لرو کتر پای را سره رانا کلنی مشاعره د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر او خوشحال بابا فکری بهیر پاتو په کابل کې د سلګونو افغان میرمنو شاعرانو او لیکوالو په ګډون تیرونه جوړ شو. د خوندې ورسته میرمن کلتوري بهیر یو پریکړلیک خپور کړي چې په یو برخه کې د طالبانو له حکومت غوښتل شوې دي چې غواړي پرشته ټولنیز عدالت ټینګ شي، افغانستان له احتیاجه خلاص شي، په خپل بشو ودرې شي، اقتصادي وده وکړي او لنډي سره سیال شي، نو د ټولنې د نیمایي وجود د فلج کېدو مخه ونیسي، ځکه چې فلج وجود هیڅکله له سالم وجود سره سیالي نشي کولای. په دې پریکړلیک ټینګار شوی دی چې افغان ښځو ته د نړۍ د نورو اسلامي هیوادونو په څیر د تعلیم، کار او د استعدادونو غوړېدو زمینه برابره شي، څو په دې توګه دوی هم د خپل هیواد په پرمختګ کې رغنده ونډه واخلي. د دغه مشاعرې په ویاړ به تیر کلونه د ښځینه لیکوالو او شاعرانو یو شمېر کتابونه چاپېدل. د کال غوره لیکوال به انتخابېده او د مشاعرې درې غوره شاعرانو ته به ډالۍ او ستاین لیکونه ورکول کېدل. په تیرو کلونو کې به په رڼا کلنۍ مشاعره کې کابل ته له بیلابیلو ولایتونو هم شاعران او لیکوالې ورتلې، ځینو به آنلاین هم ګډون پکې کاوه، خو سږ کال په دې مشاعره کې یوازې کابل میشتو برخه واخیسته. په افغانستان کې د رڼا په نوم د میرمنو مشاعره هر کال د جوزا په یو دیرشمه د کال په تر ټولو لویو ورځې جوړېده، خو سږ کال لږ وځنډېده. برخوالو یو علت دا یاد کړ چې یوه برخه ښځینه شاعرانې له افغانستانه وتلې دي. د افغانستان ښځینه شاعرانې په بهر کې څرنګه د بهیر نغړای لسړې دوه ساتلې شي، په دې اړه می د شزینه فعالې او سندرغاړي آسیا مهرابي نظر اخیستې ده چې وړاندې به په خبرونه کې واوري. خو سم د سید میرمن بهیر لوی مخکنی فعال غړي شاعر او لیکوالي کائنات سعادت خاورو دا اوس په جرمني کې ژوند کوي. په پیل کې به دا تری واورو چې لمړی ځلې کله د میرمن بهیر په غونډو کې برخه واخسته.
زه د مکتب په نهم صنف کې و ما خم یادېږي کله به چې زه د مکتب نه را رخصت سومه دولس بجې به زه له مکتب نه را رخصتېدم او یوه بجې به د مونږ کور په خیرخانه کې و او د بهیر غونډې به چې وې هغه به د افغانانو کې جوړېدلې په کتاب خار کې. نو څنګه به چې له مکتب نه را ووتم پرته له دې چې کور ته لاړه سم ماړۍ وخورم یعنې په وږې خېټه به زه تلم هغه ته د بهیر غونډو ته ځکه ما ډېره زیاته علاقه لرله.
ستاسو په یاد دی چې لومړی شعر مو کوم شعر و چې په بهیر ادبي غونډه کې مو لوستی دی؟
لومړی شعر خو به مې ذهن ته را نسي ځکه ډېر کلونه وسول او ما ډېر
دا احساس ته پیاد چې لومړی شعر مو لوست آیا د سټیج په سر باندې د سې ویره او ډار د سره وو او کنه په جرات هم شعر لوست؟
نه ډېر په جرات هم شعر لوست ځکه اغلته فضا د سوا فضا ډېره دوستانه و ډېره صمیمي و حتی یعنی موږ همدا شاعران لیکوالان به چلته راټولېدلو دومره یو بل ته د نږدېوالي احساس کوو چې اصلا د ویرې احساس او داسې څه نه و.
تاسو کوم شعر د بهیر په غونډو کې نقد هم وړاندې کړی؟
و ما ډېر شعرونه هلته نقد ته وړاندې کړي دي.
په نقد کې خو عادتا ځینې کسان د نقد ژبه د ځینو افغانانو هغه نه وي داسې پسته نه وي کېدای شي چې سخت انتقاد وکړي. داسې یو څه دې په یاد دي چې فرضاً یو چا سخت انتقاد کړی وي او په تاسو ښه نه یې لګېدلی؟
نه په ما وو همداسې سوي دي چې په شعر مې نقد ته وړاندې کړی ده که کومه ستونزه به یې لرله ما ته به یې هغه ستونزه راښیله چې مثلا په دې ځای کې دا خبره داسې سوی دا که داسې سوی وای ډېره به ښه وه خو هېڅکله خپل نظر دا د بهیر غړیو په دې لهجه باندې نه دی اظهار کړی. د ما په شمول دغسې نورو لیکوالو شاعرانو ته خپل لیکنې او شعرونه به یې نقد ته وړاندې کول په داسې لهجه به هېڅکله په دې ګډونوالو په داسې برخورد نه کوه چې یا د دې چا زړه له شعر نه تور سي یا د نور مقاله ونه لیکي.
په دې څلور کلن بهیر کې چې یعنی څلور کاله مو د بهیر په غونډو کې ګډون کړی و څه فکر کوي له لومړۍ غونډې تر روسي غونډې ستاسو په لیکنو کې تغییر راغی؟
د ما په لیکنو کې به تغییر په دې راغی او هغه وخت کې چې زه بهیر ته تلم یعنی یو څو شعرونه او یو څو لیکنې چې ما هلته وړاندې کړلې او هغوی واورېدلې او زه یې تشویق کړم هغه د دې سبب چې زه به چې کله کور ته راغلم ما به په هفته کې دوه درې شعره یا حداقل یو شعر خو به مې حتما تیاروو چې زه یې په راروانې غونډه کې ولولم. خو کله چې د بهیر غونډې داسې نامنظمې غونډې سولې نو موږ هم هغومره یعنی احساس به م نه کوو چې موږ باید یو څه ولیکو.
دا خو د کمیت خبره ده چې د بهیر غونډو تاسو وهڅولې چې ډېره شاعري وکړي د کیفیت له پلوه څرنګه په دې څلور کلن نه زمانه کې ستاسو په شعر کې او په لیکوالي کې له لویه سره تغییر احساس کوي چې تغییر راغلی؟
که د بهیر غونډې نه وای شاید نن زه هیڅوک نه وای که زه هلته نه تلی او ما هلته نه وای اورېدلې څه مې نه وای زده کړي نو نن به مالیکل نه سو کولای.
که چیرته د رڼا کلنۍ مشاعرې ته راشم تاسو اوس په جرمني کې ژوند کوئ د کلان د رڼا کلنۍ مشاعرې په اړه چې مکله دا خبر واورېدو چې دا میرمنې او نجونې بیا په کابل کې راغونډې شوي دي او په دې مشاعره کې برخه اخلي زړه مو شو چې دې مشاعرې ته ورشي؟
حتی کله چې ما دا ویډیو ولیدله چې هلته ښځې راټولې سوي دي او ښایسته افغاني کالي اغوستي او سټیج ته ځي او غږېږي یعنی د ما زړه ډېر راډک سه چې اوس هم یعنی افغانستان کې ښځې راځي او هیله لري او یو ښه سبا ته هیله لري او واقعا په ما ډېر تاثیر وکړ او زه ډېره خوشحاله یم. آفرین د هماغو ښځو په همت باندې چې دوی راپاڅېدلې او دا مشاعره یې جوړه کړه.
کائنات جان صادر ډېره مننه چې په ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام کې مو برخه راسره واخیسته. کور ودان.
تاسو نه هم ډېره مننه.
د میرمن بهیر د وی بلی پخوانی فعال فرشتي نجیم غنی شعر لرو جازادی راډیو ادبی مجلې ته راستولې.
زړه سره دا کوڅې دی مستې شوی، د زړه سره دا کوڅې دی مستې شوی، دلته زموږ د کلی حکم نه چلیږي، هر مین د زړه خبره په جار وایي، څراغونه یې د زړه په کور بلیږي، د زړه سره د زړه درد مې نه رغیږي، زړه سره د زړه درد مې نه رغیږي، څو ټپونه څو زخمونه لا تازه دي، پکې څه یې ستا ښکلا ده او ستا مینه، د سرو وینو دریابونه لا تازه دي، د زړه سره دا څو ورځې ښه پوهیږي چې د مینه کې مړه کیږم او رغیږم، څو نومونه دې له زړه نه هسې پاک کړم، بیا د مینې له تړون سره جنګیږم، د زړه سره ته خو ښه یې بده زه یم، د زړه سره ته خو ښه یې بده زه یم، چې تر نیمې شپې یم وږې تږې ناسته، ستا په نوم مې خوندور خواړه پاخه وي او سفره کې زه یوازې ستړې ناسته، د زړه سره د زړه سره پیژندل دې راته ګران دي، زړه دې ماته په درزا او راته ژاړي، څو خوبونه مو په ګډه دي لیدلي، خو د خوب زنګون له بل یوه نه غواړي، د زړه سره د زړه سره ته بلا هم په دې سوچ وې چې غریبه پښتنه ده پت دې پالي، د پردي ښار د پیغلوټو څنګ کې ناست یې، فضا ښکلې او خوږه ده ست دې پالي، د زړه سره دا یو غم خو مې در خپل کړه، د زړه سره دا یو غم خو مې در خپل کړه، چې بهر دې چیرته کار و حال مې اخله، د اسمان ستورو نه نیم، د اسمان ستورو ته نه یم دلته ناسته، اندېښنې چې مې کتار وې حال مې اخله، د زړه سره دا یو غم خو مې در خپل کړه، چې بهر دې چیرته کار وي حال مې اخله، د اسمان ستورو ته نه یم دلته ناسته، اندېښنې چې مې کتار وي حال مې اخله، د زړه سره دا څو شپې درته څه لیکم، د زړه سره د څو شپې درته څه لیکم، څو خبرې کتابونه مې په کار دي، مخامخ شه په تندي باندې مې ښکل کړه، ګله نوي امیدونه مې په کار دي، ګله نوي امیدونه مې په کار دي،
ازادي رادیو مجله له ازادي رادیو څخه اوري،
شزینه فعاله شاعره او سندرغاړې آسیا مهرابی په دې باور ده چې په بهر کې باید افغان جونې او میرمنې مشاعرې جوړې کړي، د دې پاند افغانانې کولی شي چې آنلاین مشاعرې او غونډې وکړي، خو اغلې مهرابی ټینګار کوي چې په افغانستان کې دننه هڅې بیا هم ډېرې اغېزمنې دي،
افغانان چې ځای دي یعنی هغوی باید واقعا ځای پر ځای ژغ پورته کړي، هغوی باید عکس العمل ښکاره کړي، مثلا یوه بېلګه په د تېرو ورځو کې په افغانستان په دننه په کابل کې د ښځو ادبي بهیر یوه مشاعره جوړه کړې وه، هغه مشاعره دوی ډېره ښکلې او ډېره موافقه جوړه کړې وه، په هغې مشاعرې کې چې نن سبا چکچکي او د موسیقي ژغ منا دی، خو په دې مشاعره کې په بکګراوند کې یا په پس منظر کې هم موسیقي وه او هم د هر ګډونوال وروسته به چکچکي کېدل، یعنی زه دواړه دا پر ځای ګڼم او دا خپل یو 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 پرمختګ دی،
د بهیر په غونډه کې ډیر هغه برخوال نوې ځکه چې غوی بهر ته تللی، نورو هیوادونو ته تللی دي، فکر نه کوي چې ورته هڅي په خارج کې هم د میرمنو لپاره په کار دي چې دوی دغه غونډې جوړې کړي او دغه بهیرونه فعال وساتي،
زه خپل د دې سره ډیره همځغه چوسی، خو نه متاسفانه په دې وروستیو کې همدا شوزو انجونو نه پېژم په کوم دلیل یو څه سره به اتفاقی ده او دلکې جوړ کړی دي، دغه غونډې چې اول د افغانستان په دننه کې وسی او بیا د افغانستان په بهر کې، هغه هم د عمومي وسی، د سینې چې دلکې دلکې یا نه پېژم ټوټې ټوټې
په بهر کې څنګه کېدای شي چې د بهیر غونډې افغان میرمنې او نجونې فعال وساتي،
په بهر کې کېدای شي، په بهر کې یوه چاره ادا ده چې مثلا په اروپا کې هغه فعالین یا هغه ادب پالي اغوی کولای سي چې سره راټول سي مثلا د ونې په پای کې او پاتس و نوري اغوی د هر ستونزې په دلیل چې نسي کولای اغوی کولای سي آنلاین په استلا ډېر امکانات شته چې په دغه سي غونډو کې ګډون وکړي.
اسجنې په خو به تاسو او ستاسو نورو ملګرو سملاسي مشاعري جوړولې او پوجنو ویپانو کې به مخ پرولې، آیا فکر نه کوي چې ورته کوششونه باید پس زیات کړي او تاسو کم کړي؟
بله، دا کوششونه باید زیات شي او دا کوششونه کرشیا وام د یو کاس یا د یوې میرمنې انجلې په مشرۍ سره قرار قرار کم رنگ کیږي. کدا غسی ورته هڅي دو کسانی د پراس کی یا په مشری کی پر مخ یوسی بیا امکان لري، یعنی هغه وخت چې مردا مشایری کولې یوی به تنظیمولې، یوی به مثلا اول به یوی وړاندیز وکړي چې راځي یو مشایره وکړو. اکثره دغه شان په دغه ورستوي او پنځوش په کلونه کې که خود ستایي ونه سي دغه ما پر مخ وړلې او دغه یعنی بیتونه به ما ټول راټولول د فیسبوک د هر کومنت څخه د هرې ګډونوالې او د بیخی بی حد دیر کار درلودی چی بالاخره از ما دا ارزانی او کورانی چارو او پیستلا دا غستون زیبا و نوائم اغا بختیاوی چی ما لرلی اغا دیدی مخی او چر دا پک زکا چیزی ارتا یوازیم که دا غا کارون پا گرد ویسی او پراس کی چو کسانی دا غا سی فعالیت وکی دا با امکان ولری او دا با اصلا یو 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 دیر مثبت ګام یو یو رنگ براوړي. خو متاسفانه زه دغه نورې میرمنې او پیغلې هم نه ملامتوم، ځکه د افغانستان حالات دغسې راغلی دی چې دوی ټولې یا مثلا د وطن نه بهر د وتلو په حالات کې دي یا د ګواښ سره مخامخ دي او دا چې دغه قیودات چې وځول دغه لا نور هم پسې ډېریږي یا پسې ډېر سوي دي.
لاغلی مهربی څخه په مننې لایوي خبرتیا ورسته به لیکوال او چړونکو سردار ولی پښتون زوی څخه واورو چې د افغانستان د تاریخي ځایونو ساتنی او حفاظت ته اندیشمن دی.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
روسلغه چې په کندهار کې د نارنج تاریخي مانی په حریم کې د وی مدرسې ته جوړېدو راپورونه خبر شول. د کندهار د اطلاعات کلتور ریاست له شاروالي وغوښتل چې د مدرسې له جوړېدو لاس واخلي. د نارنج تاریخي مانی د اهمیت په اړه صادق رښتینی لیکوال او څېړونکو سردار ولی پښتون زوی سره مرکه کړي او په سر کې پښتنه کړي چې د نارنج مانی تاریخي ارزښت پوڅ کړي.
په تاریخي لحاظ د ارغنداب په حوزه کې د کندهار د دریو شهرونو نمونه سب چې لومړی د اراکوزیا په نامه، دوهم د سکندریه په نامه او دریم د احمدشاهی کندهار په نامه چې یو برخه تر اوسه پورې هلا هم شته. روایت دی چې د 300 کال وړاندې چې کله سکندر پر دغه سیمه راتله نو په بازو سیمو کې د شهرونو جوړولو امر هم کړی دی. دغه په اړه ویل کېږي چې په نړۍ کې یو له شهرونو جوړ کړی دي چې یو پکې همدا د کندهار زوړ شهر دی. روایت دی چې د کندهار او کپکاز شهرونه چې د سکندریه په نامه یادیږي اصلا په یو وخت کې جوړ شوي دي. د شفاهي روایتو په مټ چې دغه شهرونه به په بیګار او په زورواکي د خلکو د خوا څخه جوړېدل او دولتونو به پکې دغه وخت دولتونو به پکې مصرف نه کاوه. دا شهر د نادر افشار تړاکه پورې ودان وو، خو کله چې 300 کال وړاندې هغه د توکو ملي حکومت ړنګ کړ ورسره سم د کندهار زوړ شهر هم په بشپړ توګه وران شو. په دې شهر کې تر ټولو مهم ځای د نارنج ماڼۍ وو چې د شهر په منځ کې د مرکزی کلا یا ارګ په شکل ودانه وو او د بچاهانو د اوسېدو مینو. د هوتکو په نارو کې د دې مانی یادونه ډېر کیږي چې کور دی د جنو په غره کې کور دی، پښتانه په غره کې تیتی شاه حسین له نارنج جنگ ته سپور دی. یو بل ناره ده چې ک دوړي د نارنج په سر کې دوړي، ایرانیان باندې ګډیږي پښتنو یې تر لشکر استلې سوړي. د دې مانی په اړه ویل کیږي چې دې مانی څو مهم او ستر برجونه، دروازې او د هغه وخت خندقونه درلود. ویل کیږي چې څلور ستر سوپان او لمځک سل متر لوړ خندقونه او د حکومت د هغه وخت د چارو دفترونه تر ډیره پورې په دې ودانۍ کې ودان پاتو. ویل کېږي چې د میرویس نیکه کورنۍ په هفته کې یوه ورځ په دې ماڼۍ کې ادبي ناستې کولې او دلته یو ستر کتابتون لاره. علامه حبیبي په دې اند دی چې پټ خزانه اصلا په دغه ماڼۍ کې د ادبي ناستو زیږنده ده. د پټ خزانې مؤلف محمد هوتک چې دغه ودانۍ یې لیدلې ده لیکي چې علي حضرت شاه حسین به په هفته کې یوه ورځ په دغه ماڼۍ کې د شاعرانو او علماو سره مجلسونه کول. د نارنج ماڼۍ په اړه ویل کېږي چې دغه برجونه ډېر ستر و، شاه برج، د ډډي برج او د بدی برج. داسې هم ویل کېږي چې د برجونو تعداد 14 ته رسېده او همدارنګه د دې کلا ځینې دروازې ډېر مشهور دي، لکه د مشهور دروازه، بابا ولی دروازه، کیتول دروازه او ځینې نورې. څرنګه چې دغه ستره ودانۍ د یوې مصنوعي غونډۍ پر سر جوړه شوې وه او غونډۍ لاسي وه، کله چې د نادر افشار دخوا دغه ودانۍ وسوځول شول، سیمه ییزو خلکو د خپلو کرنیزو ځمکو دپاره د دغې ودانۍ څخه ډېرې خاوري او بالاخره دغه ودانۍ له خپل اصلي حالاته ووتل او په قراره قراره د پامه ولوېدل.
تاسو خبر یاست چې په دې وروستیو کې د نارنج ماڼۍ په حریم کې د ودانۍ زوچارو راپورونه خپاره شول، دا څومره د اندېښنې وړ ده؟
د 1908 د یو فرانسوي د البوم په موټ که موږ اوسنۍ د ماڼۍ حریم لاغه وخت عکسو سره مقایسه کړو، نو ویلی شو چې له 70 to 80% د حریم د دې ماڼۍ لاندې شوی دی. تر ټولو بدمرغي دا وه چې 40 کاله وړاندې د روسانو او مجاهدینو د جنگ پر مهال دغه وخت د دولت لخوا دلته د وسلو لوی ډیپوګان جوړ شو. په دې سره به مجاهدینو هر وخت په دغه سیمه کې ستر جنگونه کول. جنگونه د دې لامل شو چې نه یوازې دغه سیمې له تاریخي ارزښت بې برخې شوې، بلکې ډیرو سیمه ییزو زورواکو د دې سیمو د لاندې کېدو او کرهنې دمځ کې د جوړېدو لپاره هڅه وکړه. ورپسې 40 کاله وړاندې چې کله تیر دولت په وجود کې راغلی، بیا د نور ولایتو خلک د نامنۍ له امله کندهار ښار ته را ډېر سوه. په دغه وخت کې هم یو تعداد غصب اوس د بعد مرغه دغه وخت دولت په یو نامعقول کار سره یو پوخ سړک د نارنج ماڼۍ وڅنګ ته چیر کړ چې اصلا دغه سړک د ماڼۍ په حریم کې و. دغه سړک هم خلکو ته دا ذهنیت ورکړ چې دا لکه چې بیخي د اوسېدو سیمه ده. همدارنګه د دغه سیمې یو تر ټولو لوی ستونزه دا هم و چې دلته دوه داسې ځایونه و چې خلکو پکې غصب نه باله. یو پکې د میاسه په نامه مدرسه او یو زیارت. دغه دوو ځایونو خلکو ته دا جرات ورکړ چې په قراره قراره پر خپل سر هغه ځایونه پراخ کړي. د بعد مرغه اوس حالت داسې راغلی دی چې فقط د جنوب خواته او د ختیځو خواته لږ سیمې پاتې دي. د ماڼۍ نور حریم تقریبا ټول لانجه شوی دی.
تاسو کابل او یو شمیر نور ولایتونو ته تازه سفرونه کړي او هلته مو د ځینو تاریخي ځایونو څخه لیدنې کړي، په مجموع کې د افغانستان د تاریخي ابداتو اوسنۍ وضعیت څه ډول ارزوي؟
بله، زما د کابل سفر پای ته ورسېد او په دې 14 ورځنی سفر کې ما تقریبا 25 تاریخي سیمې لکه تاریخي مقبرې، تاریخي کلاګانې، تاریخي باغونه او نور تاریخي ځایونه ولیدل. دوه ځای په کې د سخت اندېښنې وړ و چې له جدي ګواښ سره مخ و. اول په کې تپای مرنجان چې د ارواښاد نادر خان د حضرت موزه شاه پلار مقبره هم په کښې کې ده او د محمد زو برغزو سردارانو مشران دي، همدارنګ ډیپلوماټان دي او همدارنګ د قبایلو پښتونخوا ځینې نامتو شخصیتونه دي. ویل کېږي چې پخوا دلته 10 امنیتي کسان د کورنۍ چار وزارت خوا د دغه مقبرې او د دغه هدیرې د ساتلو لپاره موظف وو. د اوسنی دولت پر اتک سره دغه 10 امنیتي کسان اخصصي وو، نو په دې وجه ځایي پوډریانو، غلو، کچکبرانو او دوی ټولو په ګډه د دغه تاریخي مقبرې، هدیرې او سیمې څخه کچاکي مواد ایستل. ما داسې وپهمول چې هر شپه دلته کیندنې کېږي او دغه د تاریخي قبرونو، تاریخي کتیبې او د مقبرې روشندانونه، کلکینونه، دروازې دا اوس ټول له منځه تللي وو. دوهم ځای د دارالامان ماڼۍ وه. د کابل ښار په منځ کې دارالامان ماڼۍ چې او 4 کاله وړاندې د افغانانو د خوا په بسپنه جوړ شوه او یو تاریخي ودانۍ د پاسیا کې اوس د خلیفه مولوی صاحب خلیفه دین محمد په نامه یو چا په مدرسه اړولې وه. ما چې کله ولیدله چې د مدرسې شاګردانو پر تاریخي دیوالونو یادوګارونه او نور شعرونو اشعار لیکلي وه، نو زه په دې وپوهېدم چې دغه تاریخي ودانۍ اهمیت قرار قرار له منځه ځي. البته ما د دواړو ځایونو اندیشنه له چارواکو او بعضی فرهنګي ملګرو دوستانو سره شریک کړل، په دې هیله چې د دوه دواړو تاریخي سیمو د ژغورلو جدي هڅه وشي.
د حکومتونو ترڅنګ د تاریخي ابداتو د ساتنې مسولیت د چا دی؟ اوس چې د هیواد په یو شمیر سیمو کې د تاریخي ابداتو د غصب او تخریب راپورونه خپریږي، څه کول پکار دي؟
د اوسنیو دولتونو څخه د تاریخي سیمو د ساتنې هیله ځکه نسی کېدای چې اکاډمیکي ادارې او د کلتور وزارت او نور برخې د زورواک په مقابل کې اجرایه قوه نه لري، نو ځکه یې د ساتلو توان هم نه لري. زه فکر کوم پر دې مسولیت په عامه کې د افغانانو تر ټولو لوی مسولیت جوړیږي. که هر کس داسې یو سند ولري، یو عکس ولري، یو ویډیو وکړي د دغسې سیمو او دا ثابته کړي چې دغه سیمه کې تاریخي کیندنې کیږي، غصب کیږي یا تاریخي آثار لوټیږي، اوس یې ډیر خلک د دغه رقم موادو هرکلی کوي او په دې ډول سړی کولی شي خپل غږ رسنیز کړي او تر اړوندو ادارو پورې ورسي. زه فکر کوم په دا وروستۍ کې دوه درې داسې موضوعګانې پیښ شوې لکه د ګریش کلا چې د حکیمان د خوا نړول کېده، د مدرسې لپاره بیا ځوانانو غږ پورته کړي، د شمرغه د ولایت چارواکو د کلتور وزارت په دې برخه کې اقدام وکړي او کار ودرېدي. د نارنج ماڼۍ موضوع ده، د ښاروال د خوا کار درول، د کندهار د ښاروالۍ د خوا اوس کار درول شوی دی. همدارنګه د ګردیز د ولایت سار موضوع ده چې دراړوند چارواکو پر رسېدلې ده. که دغه سي رسنیز کوشش وسي او هر سړی د خپل جیب په موبایل باندې دا شی عکاسي کی او بیا یې تر رسنیو ورسی، په ځانګړي ډول تر سوشل میډیا او خپل رسنیو پر دا شی ورسیږي، ډیر ژر موږ کولای شو په ژغ وړېدو باندې د غصبینو مخ ونیسو یا عقلن دولت ورته متوجه کړو. په نور نړۍ کې برعکس د تاریخي سیمو د ساتلو لپاره د جی پی ایس یو ماډرن سیستم شته چې په هغه ډول بیا څوک نس کولای چې غصب وکړي، ځکه د جی پی ایس د نقشې په موټ هغه ډیر ژر رسوا کیږي. د بده مرغه زموږ په هیواد کې لا په دغه برخه کار نه دی سوی، که سوی دی هغه د ډیر ټیټي سوی دی.
لا شاغلی پښتونځي څخه په منندې وست افغانستان د ویروغي تاریخي مانی پاړه په ارکی دلکوشا مانی. یو روایت دا دی چې د دې ماڼۍ نوم لاغې ودانۍ اخیستل شوی چې د کابل له بالاحصار سره نږدې د شاه زمان په وخت جوړه شوې وه. شاه زمان په 1903 کال کې پاچا شو، اووه کاله یې پاچاهي وکړه، بیا یې ورور شاه محمود سترګې ورړندې کړې او هند ته یې تبعید کړ. په ارک د دلکوشا ماڼۍ په اړه د ارک دننه او پرون له لیکوال عالم ګل سهار څخه اورو چې دا ماڼۍ کله جوړه شوې، څرنګه جوړه شوې، څومره خونې لري او څه تاریخي ارزښت.
راځي د خبر دی 2001 کال په لسمه غره کې ذکر دي چې دا معنی چې دا د بنجر معنی ده، بنجر او بقصره معنی ده، یعنی په افغانستان کې په دې سره یو بل معنی نشته. نو دا د نوم بیکګراوند یې شاید دغه ای دا معنی دی. امیر عبد الله خان په وخت کې جوړ شوی ده، کله چې امیر عبد الله خان د هند سفر تللی و بیرته چې د هند راغی بیا یې نو تصمیم یې ونیو چې یوه نوې معنی جوړه کړي. نو له مهمو مخورو کسانو سره د حکومت او د حکومت د باندې مشرانو سره یې پرله پسې مشورې وکړې او بالاخره تصمیم یې ونیو چې د ارک په باغ کې د باغ په منځ کې یوه ماڼۍ جوړه کړي. د دې ماڼۍ بنسټ په 1909 کال کې کېښودل شو، اسمبلې په میاشت کې، او رسمن چې پرانستل شوه کار جوړه شوه هغه د 1905 کال اسمبلې میاشت وه. په پرانستلو کې هم مواد ټول د مخه برابر شوي وو، ټول مواد چې څو ده ټول ورته برابر شوي وو د مخه، او ویل کیږي چې د ماڼۍ فلزي اسکلیټ دا له هند څخه د فلانو په ذریعه باندې راوړل شو، او نور مواد ټول د افغاني موادو او مختلف موادو. عزیز الدین وکیلی په پلزایی لیکي چې دلکشا د بای محمد خان فراش باشي د زوی محمد امان خان په سرپرستی باندې جوړه شوه، یعنې هغه د کار تنظیمونکی او د کار مشر یې و په اصطلاح. همدارنګه اول په دې کې یو آلماني انجینر فلاش په نامه باندې کار کاوه، خو د خواجه راولوید او زخمی شو. بلده وروسته یو بل انګریز انجینر و، هغه د دې کار مخته یوړ. د دلکشا ماڼۍ مواد ټول افغاني مواد و، یعنې د جوړولو وي او حتی بلدې چې سیخ او کانکریټ پکې وکارول شي، نور مواد و. مثلا په دې کې د مختلفو خاورو تر څنګ چکه د غوا شیدې او په ځینو برخو کې هګۍ ردینه هم کار اخیستل شوی ده. دوه پوشه لري، لوی دیوالونه یي او چې ترمنځ یې، یعنې د دوو دیوالو ترمنځ یې دومره ځای ده چې سړی پکې تېرېدلی شي. دا په 600 متره مربع کې جوړه شوې ده. 14 لویې خونې لري، چاره یوه یې سوري اوږدوالی یې شل او سوري 90 متره ده. دوه لوی سالونه لري، همدغسې نورې کوټې هم لري مختلفې. په دلکشا کې یو بل جالب شی دا ده چې یو لفت ده. په دغه لفت کې البته اوس دوه لفته دي چې یو وروسته جوړ شوی ده، خو یو یې پخوا جوړ شوی و په هند کې جوړ شوی، البته د هند ممبئی ښار کې جوړ شوی ده. دا پخوانی لفت ده چې د ډبرو سکرو په ذریعه باندې چلېده، یعنې په هغه باندې جوړېده کېده، تنظیم کړی و دغسې. اوس یې په نوی شکل برقي کړی ده، خو هماغه پخوانی شکل ده. د دې ځانګړنه دا ده چې دا هر ځای درېدی شي، یعنې داسې نه دي لکه دغه اوسني عصري لفتونه چې یو منزل ته بل منزل کې به درېږي، بلکې دا په نیمایي کې هم کولی شي چې بېرته شاته لاړ شي مخکې له دې چې هغه بل منزل ته رسېدلی. نو جالب لفته او ډېر تاریخي هم ده. په اصطلاح په دلکشا ماڼۍ کې ډېرې مهمې غونډې هم شوې دي، او تر اخره د محمد نظر شاه د دوبي دفتر به و او ګلخانه د ژمي دفتر و، او ملاقاتونه ډېر تاریخي کارونه او ملاقاتونه پکې شوي دي. د ملت یووالي په نامه باندې یو جشن و، د امیر حبیب الله خان په وخت کې به جوړېده. دا به د سرطان په 12 نیټه هر کال جوړېده، او په 1209 کال کې کله چې دا جشن جوړېده، مخکې دې جشن جوړ شي برق له جبه سراج جبه ترا انتقال شو، او دغه اول د جشن لپاره ارد چراغان شو. د ارګ ارګ دغه ماڼۍ چې ده یو ښایستوالی په دې کې ده چې باغ په منځ کې ده، شاوخوا یې ونې دي او ګلان دي. 1400 مختلفې میوهدارې او غیر میوهدارې ونې دي، او 1400 مختلف ګلان دي شاوخوا یې. کله به چې په بهرني آیاتان راتله، لکه د نورو هیوادو پاچاهان، رئیس جمهوران او صدراعظمان، نو هغه یادګاري نیالګۍ به یې، یا دوستي نیالګۍ به یې چې شو همدلته بې شو کښېناوه زیاتره. متاسفانه ما شرط څومره تلاش وکړه، دا مې پیدا نه کړې چې کوم نیالګۍ چا ایښی ده. یعنې دلته ډېر تاریخي شخصیتونه راغلي دي، دا ضرور و. البته دا زموږ د بېغوري او بېکاري یو نښه ده چې دا نه دي لیکلي، نه دي لیکل شوي چې مثلا دا د کوم هیواد رئیس جمهور ایښی ده او څنګه ده.
د لویدیز نورستان په منډول کې ځوانان د اختر او خوشیو په مراسمو کې له خپلې محلي موسیقي څخه استفاده کوي، او ځوانان ورته په خپل نوبت ناڅي. که څه هم چې د طالبانو له بیا راتګ سره د موسیقي بازار سور شوی، ګڼ هنرمندان له افغانستان وتلي او یا هم د موسیقي د آلاتو پلور ته اړ شوي دي. خو په منډول کې ځوانانو خپل مجلسونه او بندارونه په موسیقي ګرم ساتلي. د موضوع تفصیل پرې راپور کې
دا د لویدیز نورستان منډول ولسوالۍ کې د لوی اختر په دریم ورځ په یو دیره کې د راټولو شوو ځوانانو د خوښۍ مراسم دي چې پکې نورستاني موسیقي ته نڅا کوي. د سیمی یو تن اوسیدونکي محمد یعقوب خان د دغه بانډار په اړه ازادي راډیو ته وویل
ځوانانو مینځ کې چې جوش مجلس دا او بعضی پکې په خپل خوښۍ جګیږي او غړیږي. البته دغه پروګرامونه په دې وطن کې ډیر خلکو سره موسیقي او هنر ډیر رواج دی او ډیر مینه ورسره لري.
یعقوب خان وایي د ختیځ نورستان په گاوند او د کوزی پختونخوا چترال کې د کلاش خلک چې اصلا نورستانین دي او د امیر عبدالرحمن خان د حکومت او دلته د اسلام لخپراوي ل ډیورن کرخې بلې غاړې ته وختي اوس هم په مړی ژوندۍ او نور مراسمو کې نورستاني موسیقي غږوي.
ټولې غږ ده چې د افغانستان په سطح د نورستان کې البته رواج ده او د چترال کلاش خلک چې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې نورستان نه تختیدل دي او په خواني کفري دین کې دوی هلته اوسېږي. هلته درید کلی دی هملته پاتې دی. ټولې نه هغوی هم استفاده کوي او دلته هم اکثر محافلو کې دغه ټولې نه خلک استفاده کوي. شپانه چې دی په غرونو کې دغه کوي.
هغه وایي که څه هم چې په هیواد کې د طالبانو بیا واک ته رسېدو سره د موسیقۍ پر غږولو او اورېدلو بندیز لګول شوی، خو دوی لا هم د محلي موسیقۍ پر غږولو د خوښۍ پروګرامونه ګرم ساتلي دي.
اسلامي امارت په دې کې ډېر خلکو سره څه کار نه لري. ډېر داسې نور موضوعات دي چې دوی کار وکړي، لا د موضوعاتو ته پاتې دي. خلق په کلی کې آزاد فضا کې خپل پروګرامونه سره رسي.
نورستان د هیواد په ختیځ کې لري پروت غرانه او له طبيخ کولا او ډک ولایت دی چې خپل دوه دستور او موسیقي لري چې اوسیدونکو یې لا هم دا ټول ژوندۍ ساتلې دي.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او اف ام 7.15
اوریدونکو او کتاب سید انعام الله متحیر د کندهار پانتون د حقوق او سیاسي علومو د دریم کال محصل د نصیر احمد احمدی بغدادي پیر ناول لوسته دی. لمړی به د دې ناول کیسه پلند وتری واورو، بیا به دا نظر هم در سره شریک کړم چې ولې دا ناول د لوستلو لپاره انتخاب کړی دی.
بغدادي پیر ناول دا کاغلی نصیر احمد احمدی هغه شاهکار ناول دی چې تر ډیره د انګلیس جاسوسي توطیه پکې بربنډ شوی دی. دا ناول کیسه چې تر ډیره د ډیور جانس چې په ناول کې نوم بغدادي پیر دی په یادښتونو باندې پیل شوی دی، چې دغه یادښتونه د سوزان په نوم یو نجلۍ لولي. ناول د امان الله خان په اړه په ټوله کې د افغانستان د پرمختګونو پر وړاندې او د افغانستان د ټولنې پر وړاندې د انګلستان د شومو پلانونو یو حقیقي انځورګري کوي. څرنګه چې افغانان او افغانه ټولنه په ځانګړې ډول پښتني ټولنه پیر او ملا ته ډېره عقیده لري، نو د همدې عقیدې په اساس چې د همدې عقیدې څخه په استفاده باندې بغدادي پیر یوې سیمې ته ځي، هلته ځان ته دربار جوړوي او د پیر نوم ځان ته ورکوي او د افغانانو عقیدوي انحراف باندې. نو له دې سره کله چې بغدادي پیر هغه سیمې ته ځي، هلته د افغانانو په عقیدوي انحراف باندې پیل کوي او دا لړۍ دوام پیدا کوي چې همدا لامل کیږي چې د امان الله خان پر وړاندې د خلکو او ټولنې توطیې راپورته کیږي او د هغوی د غبرګونونو سره مخ کیږي. بالاخره غازی امان الله خان دې ته مجبوره کیږي چې هیواد پرېږدي او له هیواد څخه مهاجر شي. دا چې ما ولې د بغدادي پیر ناول د لوستلو لپاره انتخاب کړ، یوازنی لامل دا دی چې زه له ناول لوستلو سره ځانګړې مینه لرم. په ځانګړي ډول د ښاغلي اروخاد احمدي صاحب ناولونو سره، چې هر یو ناول یې په ډېره مینه سره لولم او لوستی مې دی. نو بغدادي پیر ناول مې هم د همدې دلیل په بنا باندې انتخاب کړ او مې لوست. واقعیت هم د احمدي صاحب ناولونه او په ځانګړي ډول د بغدادي پیر ناول د افغان ټولنې یو واقعي انځورګري ده او د افغان ټولنې د رواجونو یو ځانګړی ترسیم دی.
ګورګوري د هر وړي په موسم کې د کونړ په یو شمېر غرونو کې پخېشي. نجونیا والکانې راټولوي، څوک یې خپله خوري، څوک یې نورو ته په سوغات لیږي او یو شمېر بیا د پلور لپاره بازار ته وړي. اسد آباد ته په دې راپور کې په ګورګورو پسې ځو.
دوویش کلن سراج الدین د اسد آباد خار کې پر یو لاسی کراچۍ شل کیلو ګورګورې چولی او د سرک خیړخته سره او سوزون کې لمر ته ولاړ دی. وای
د غرون خلک راوړي او موږ ته خلو بیت در خرڅو یو 50 روپۍ غرمې کې موږ تم پاتې کیږي. دا غېوم پکې یو 50 روپۍ نه فقط اخیا سریږي. دا یو خامه وده ګورګورې په کونړ کې ډیره ده. په زیات اندازه د ګنجګل ګورګورې شو د مروري شو ده دغه سينورو زین نمرازي
د هغه په خبره چې ګورګوري نجونی هلکان او لویان ټول خوخوي او یو شمیر کسان خو یې خپل دوستانو ته د ډالۍ په ډول نور ولایتون ته هم وړي
او د توپې په شکل ننګرهار ته، کابل ته، لغمان ته، دلا پوتم ته لیږل کیږي. دا و چې دیم شي خلک د چاو سره خوري ډیره خواګامي وده د خوند لپاره خلکو د ګاړې نه اوچتای په لاس کې نیولې په لارې خوري کیلو په 1.40 روپۍ.
مرابره هغه ولسوالی چې پکې د ګورګورو زیات قدرتۍ بوټي شتون لري د همدې سیمې وسیدونکو لیکوال او ژورنالیست محمد شعیب غروال راته وویل که څه هم چې ګورګوري د حاصل راټولولو په موسم کې یو شمیر کسانو ته د نفقې پیدا کولو وسیله ده، خو د دې ترڅنګ د خپل ارزښت لامل پښتو ادب او په ځانګړي ډول لنډیو ته هم لار کړي او زیاتې ینجونو ته ویل شوي او یا هم نجونو ویلې دي.
د وړي په موسم کې په غرونو کې ګورګوري پخېږي. دا مغه سیمو خلک غرونو ته ځي ګورګوري راڅنډي بیا یې راوړي بازار کې خرڅوي په رېړو باندې امبار رتي او خلک ورځي او ګورګوري اخلي. دا د خلکو د کاروبار یو وسیله م ده. هغه څوک چې دغه ګورګوري خوري دغه توروالی دغه سره د شونډو توروالی دغه ټول شیان په ادبیاتو کې راغلي دي، چپې ویل شوي دي او زیاتره د نجونو لخوا نه ویل شوي دي. ګورګوري تخره ګورګور خوره مومانی مال رالی رنزور یم.
د خلکو په خبره چې په تیرو جنگونو کې د کونړ د نورو ځنګلونو په څیر د ګورګورو ونې او بوټي هم وهل شوي، خو اوس حکومت ته پکار دی چې د نختارو څیړیو او نورو ځنګلونو ترڅنګ دی ګورګوري هم له وهلو وساتي. په کونړ کې طالب چارواکي بیا د ځنګلونو ساتلو او پالنه کې له ولسونو د مرستې غوښتنه کوي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
کونړ په زیاتو ولسوالو کې د ګورګوري وجود لري. د چړې ونتي او کلک بوټ دی ان چړې چې کمزې کیږي هغه ځینو کې دا هم کیږي او خو خاصیت دا ده چې دا په ګرم علاقه کې ډېر کیږي او څنګه چې نور بوټې د وطن او د علاقې ښکلا ده نو دا هم یو میوه ده او د علاقې او ښکلا یو نوم دی. دا سه بوټ دی چې هغه په خپل راخیږي بیت د وبو هم ضرورت نشته ده او میوه هم ده. نو د ټولو لسنم دغه غوښتنه ده چې په کوم علاقو کې دغه ګورګوري وجود لري دغه د بوټو خصمانه وکړي، ساتنه وکړي او د وهلو نه وساتي.
د ګورګورو بوټي د کونړ خاص کونړ سرکانو مروري شولتن شیګل وټپور اسمار څوکۍ او د یو شمیر نور ولسوالیو ترڅنګ د ډیورن کرخي بلې غاړې باجوړ او مومندو کې هم شتون لري چې له درکې هر کال خلک یو څه عاید ترلاسه کوي.
د ګلنار بیگم د ګورګورو له سندرې سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله ران غاړم. زحمت چې بر اجازه غواړم، تر بیا شدید.